لاس پجیشوی احمد چبریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واوري چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبري پیل شي او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لست له مخې خوشي شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړی شي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه او امریکایي ځواکونو د سوریې پر فضا د یوې ایراني الوتکې مخه نیولې. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس لالارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننی بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې په سیمیز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره څه باندې 6.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیون ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قوله راغلی چې وایي دا مرسته داسې مهال کې چې افغانستان د کووید-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی سو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ورساتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکی، نوبهار، اټغر او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حمله شند کړې او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړل.
د زمینی او هوایی اجرات لامل دوی د دوه نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالو څیړونکو په فرانسې کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړي دي چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې سهون وبشتل شوه او 1,600 کسان پکې ووژل شول. په ووژل شویو کې ګڼ شمېر د کاناډا وو. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورډ د پنځشنبه په ورځ ویل د پیلوټ د کابین ژغ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت د بورډ مشر کاتی فاکس ویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډیر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتی فاکس داونه ویل چې په څیړنې کې څه معلوم شوی دي. خو دې د ایران پر چارواکو ژغ وکړ چې تحقیقات باید شفافي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور بکس څیړنه فرانسې وکړي. ایرانی ځواکونه ویل دي چې دوی بوئنګ 1,000 مسافروړونکو الوتکه د جنوري په 8مه سهون په توغندي وشتلې ده. امریکایي ځواکونه د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دوی د سوری په فضا کې د وی ایرانی مسافروړونکو الوتکه مخه ونیبل. تر دې مخکې ایرانی رسنیو راپور ورکړی وو د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي. نو ایرانی پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځول چې له امله یو شون مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزی قمانداني چې په منځني ختیځ کې د متحد ایالاتونو عملیات ساري وای اف 15 جنگي الوتکه د ایران د ماهان هوایی چلنج و مسافرون که الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټنه و ساراله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دشت کې یو وړه اډه لري. د سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان بیل اربن وویل د ایرانی الوتکه بسری معاینه په تنف اډی کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه او کله چې اف 15 سال وتکه ډاډ شوه چې د الوتکه ماهان مسافر وړونکو الوتکه ده بیرته تری لری شوه. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وي ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبري کړې دي. دا د دوړ ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د اداله را بورسره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماڼۍ او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې د لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ترامپ او پوتین د نوي پایل پونوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده پای ته رسیږي او د کورونا د وبا د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سٹارټ تړون چې اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. اساجی رادیو په منځني سپه د ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د اساجی رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه اساجی رادیو یا د بیمچلې پروګرام ته ځانګړې شبې د خمخ کې ترتیب شي د 19 پروګرام ته مخ کړو راپورونه راخلو. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لپسې غشتن ورسته طالبان وای کړه د بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې لوی اختر ورسته بین الافغاني خبري پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپل ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. بل لورته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد لداسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي چې دا خبره به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړې دورسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې لوی اختر مخ کې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوی لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوی چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نه شولو. خو د شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنگیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنگيږي. ښاغلی فیصل زیاتوی چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنگیالي وژل شوي دي. د فوځ وزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي، خو د ازادۍ رادیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نخښه شوی دي چې د یو خوشی شوی طالب بندي هرکلی ته ورغلی وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ رادیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار در قتلیام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یو برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې لمخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همدارس بین الافغانی خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پایل شوی وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پایل شوی. طالبان وای تر اوسه د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي، هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربان موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یواړه په چین او بل په هسکې مینه ولسوالۍ کې و. د هسکې مینه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل امیرزی له ننګرهار راپور لري.
د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینه اوسیدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو اماراتو به دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وزل د خښو انګلیزان رااله هغه بیزي او امدارنګ مزاکونم ډېر شو د امنیتي وزل به اوس خو دسي خده خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به امنیتي وزل خرابېږي نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چکپونونه زیات شي پوسې زیات شي او همدارنګه د سکیله او وسلې دو سره کومک وشي کنه ځکه چې وسلې مغسې نه دي
او خارجان خوتل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډېر ښه او دا یو کال یو نیم کال ډېر ښه شوی و او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره بدلته وزه بیرته خراب شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسر وسلو مهماتو مرستې هم کړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه وړو چې وایي په هسکه مینه او بلې په چین ولسوالۍ کې وتلي دي. امریکایي ځواکونه چې اوس له دغه سیمې وتلي په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. خوز د ننګرهار د هسکې مینه اوسیدونکو اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت سرکونه لیدل کیږي او که افغان حکومت دغه تخپل ځواک او حضور پیوړی نه کړي نو لوی ننګونه به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قماندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری لبش پر موراله برخمن او کول شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوزي چارو یو شمیر شنن کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په جګړه کې یو بخت وي جګړې جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له افک مینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سی شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور راخلو. یو شمیر قراردادی افغان شون کې ویل تیرو 15 میاشتو رئیس معاشونه نه دی اخیستي. دوی د لند مهاله قرارداد لمخي پښونځو کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودي او د مالی حقونو نه ترلاسه کولې پښون جوړ تاثیر کړي. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پورک.
15 کلنه آزاد د افغانستان د پوهنې وزارت لا قراردادي خونکو یو د چي په وینا ل تیر شپږ میاشتو راهیسې مالی حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وای د پخواني قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه شوی نه دی، دوی حق لري چې مالی امتیاز ورکړل سي. نو ما وړي وای چې د کورونی سرپرستی ورلغاړې ده. اغلی آزاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنې سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاشو. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان ده، بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامې زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامې د ښوونکو شمیر له 10,000 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړې چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وینده نوریه نهضت وایي
کال کې موږ د څو سیمو ولایتونو کې د حق الزامې ښوونکو سره کوم قرارداد نه لرو، ځکه چې زموږ تعلیمي کال تر اوسه پورې نه دی پیل شوی د کرونا ویروس د خپرېدو له امله. کله چې معلم موږ سره قرارداد نه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته معاش پرداخت.
مرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیرو ولایتونو لپاره حق الزامې ښوونکي استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوي. د پوهنې وزارت له حق الزامې ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سوي بستونو ته درخواست وکړي چې د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي و چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي، نږدې 15,000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې لا لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روخان یوسف جی باندې شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوند دی شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه دی لڅی راغ ژوندون حسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوه شوې چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې لفرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتوکولو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه ته د ازادي ری ټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو لما شوم ته به ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ما شوم تقریبا دوه کلو ما شوم پلار می یار وخت د ساتمنګل زما مشرور هرش ننګل ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نيستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکول چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس میکو. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بل کتابو سره ډیر زیات مینه ولېوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لوی خو نامني لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لور لور سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درس لور منوال سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس من وسن برابر دي. سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته ګل ته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره واغ دلار چې ما ټاکلی ډیر سیات مينو لري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه د ټولو سختیو سرګردانوي ډیر سیات خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم مغه انرژي ور نه سخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور ډیر سیات خوان دخلم. زه فکر کوم چې سخت خو زه محسه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو ډېر لوی خدمت دی.
لکومی سیمی دی شروع که اول تا چی تا لمره لاری چه دول برخورد سر مخشوی؟
استاد فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه ل سفر نه شروع کول به سفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله، یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم، هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنې ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکوو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچه لکومه کوي؟
اکثره ډیری مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچه قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکري او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګه وهي ورته څه څنګه هم تماس کیږو، پلاغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما ته راسپاري، زه بیا کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي، هغه نسی کوله چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي. خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ماته راسي، زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان ورسو.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤل احساسوم، هغه سچي دی یو سوان په توګه وي دی یو سوان چې خلګوي چې دی یو ټول نه دی ملاتي حیثیت لري. خدا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان ثبت کړو. نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وم.
هغه سیمه چې نام ندی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سید دغه سیو حرکت پوړاندې د ما پوړاندې خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري لاغوی دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته سیمې ته ورځي لاغوی دی غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چانه د کړی او تاسو مخکې مویل چې بل سوګورته نه حاصلي کی زه اوس دې تمدیم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته زه کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خو له سمینه ورته مساعد نه د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثرا کله چې څوک رضوان شینو هغه وی چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څنګه سو پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه دي پیسو ګټلو په مت کې کاغه ټولنیز حیثیت پاواله سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وي. نو زه فامیل طرف نه هلش در د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې می خرڅېدل مو ترونه چې کوم هغه د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر او ادب ته او په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر تا کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندره را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدل او دا غزینه پورتو ادپټر
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوې دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا څه د چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل پختگیوں پکے نوا شعر ردیف کافیائی برابرہ نوا اگر سیزن مکول خو زب یا دے کلی نا ڈیر پا مشمالی کے پا مسافرت کے سم دے معاش پا مسلو کے کراچی تورا سدم کراچی تا چیز زورا سدم دا دے درے نوی خبر آدھا نو پا آغاز ہے کہ ماتا دے جرس ادبی جرگا پا نومی و تنظیم وال طاہر اپریدی با یہ مشارک والا اور ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزیدہ ملگری ورسراو نو آغا پلیٹ فارم ماتا ترلاسا شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیوخه داسې نه دا کړې او د جرسه د بجرګې لاس نیوه مې کړې ده او پاره کې ما به خپل فعالیتونه او مرودات لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل نو هغه د ملګرو د جهرس ادبی جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راته وی په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
ډاکټر ما ته د لسم پورې په خپل کلی کې کړی دی چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سوال لسم جماعت د کراچۍ په هنتون نو او ماسٹری موږ ورته وایو شپړسم دا مې د ګمل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو او ایم فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعری کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې ځکه جرس ادبی جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبی جرګې کې ریاست سنیم او د قیصر پر دی د روحان یوسف جی باندې شاعران موجود ول نو ما دا احساس کړ چې ګنځ په شعر کې دا څه خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولای او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یود والنډ کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تب متوجہ شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماس فیل تا مې داخله واخستم او هغه زینې به زما د تحقیق طرف ته درم شو چې نن زدا سے ګڼم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات
ډاکټر سپتر سپور من څومره کتابونه چاپ شي وي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شي وي کتابونه خو زما د داس اوس ټول ریاض نشي خو ما په خیال سره شپږ وو کتابونه به خپل چاپ شي وي او تالیفات میں بھی دادی چی خو اما جرس مجالہ چکم آوا آگے مدیر پہ حسم آگا ما دیر تالیف کرے دا اور سرائی واب بلا دے کلی پسطا میں یو وڑو کی مجالہ چلا والا خیصور پانا ما چی آگے دیر جاتے گرنی شایع شیوی دی خو خپل تخلیقہ چکم زما کتابو ندی زوین چی آگا با نسے شپگو پوری دی
اگر طول تخلیقات تی که تخلیقات ہم کشتا
یو ناول پکے تخلیقی دی او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویل چې کراچۍ ته لاړم ولته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د وې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لغه ورسې بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسوي بیا نو شعر او شاعری بیا نه دا
بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کوم کوم برخو کې کار وکړ
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثراتو او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري یو مبل کتاب دے زمین دسی میں ڈر لوئی شاعر دے عبدالرحیم مجوب دغوی پاڑا یو کتاب دے چ مجوب د مجوب د شاعری تنقیدی مطالعہ
دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
چې اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی د لاس
یو یو ز ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ور کړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا غل په دې اړه باندې ما سره سم مواد دی چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سره اوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه خیخې پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم ل خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ تر اخې په اوګه یې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلې او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه په منډه خیر دې دا هر څه به خشي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکنده هر کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دل تکابل کی به دی هم خور او کی ته ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نن شهباز ده غینه به غم یم رانه کشره ده په کړه می ده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله او ګوت وخزید لاسې پتن دی کی خود ټنڈای ګرمه وا د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړان دي تللې وو پوره څلور کال اوړان دي په کندهار کې د لسیز دکړې بشپړې کړې پلاری د خپل هټۍ په کارونو لګیاوه خو خوندې نه و د زړه غختل چې کانکور ته د تیاری کورسونه وبایي خدای په هید چې لپلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کاله به هم لخپل یوازینې سوینه نه وی دریخ کړې په همدې کې ورس خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یو باندې ورسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورم ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابی زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل تراغې ملګری خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهما زنګ کې پونی ولي او تاخ کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دند نه وي موندلې کور ته به لاړ نشي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا 15 ورځې هم دلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځیده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتری شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي. صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو. صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ یې زه سر کړه په حساب. صدر خان دا شعر یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوخونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدل دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مزامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارونو داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غختلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواد کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط مضمون هسې. لکه زده ده استاد سترگو ده جهان پا مخ دلبره، لکه زده ده استاد سترگو ده جهان پا مخ دلبره. نده حسی چالی دله چنون حسی افسون حسی، لکه ما ده یار پا غم کی وجود وسو بیاشونده شم، لکه ما ده یار پا غم کی وجود وسو بیاشونده شم. هیچ پتنگ مندله نده لچی راغ شوندون حسی، پرون سور پا امبالی تنن پا کٹ جنازی زی، پرون سور پا امبالی تنن پا کٹ جنازی زی. دا دنیا دا دا یدود دے چنن حسی پرون حسی، لکا موج پا بلتانکی زمازلو وحی لسترگو، لکا موج پا بلتانکی زمازلو وحی لسترگو. پا دا موج کل بحی کی جائے ہون حسی سیحون حسی. ستا زواب عبدالقادر پدارنگ صدر خوشحال کرد، ستا زواب عبدالقادر پدارنگ صدر خوشحال کرد. چو بی خان زویل کرم بل بنک پختون حسی، مشورید جدائی پور کی بلیو لڑمون حسی. لکزر چی زماو سو ستا پغم کی بلتون حسی.
خاموشی را خورشوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوریشوی ده چان نخه ور نورکا. خاموشی را خورشوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوریشوی ده چان نخه ور نورکا. ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑا مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناست او غاخونه سره چیچی. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناستی، څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دي، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ اسویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري گزارا. په غونشي کاغذ لیک دی، اورونه بل دی. جګړه روانه، وینی بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا می وطن دی، لمبی تری خیجی، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي. ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي: اوف، تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقله وایا، دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف، دا څوک دي، دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چپ شو غوږ نیولی. پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل: اورونه بل دي، اورونه بل دي، ورونه بل دی ورونه بل دی شګی بادیږي رڼا ورکیږي تیار خوريږي دغه محبوب نن فنا کیږي د سولې غغو دا بغیر کیږي سبي وسيده قلم ماتيږي هو زه شاعر وم خله می ټپيږي
تدران گورم هر خولی تخ گورم مکه و یریگم سترگو تدین گورم ستا دسترگو سویم زمچر تو بگورم پل پر ہر تو گورم ستاد حیاسر گورم ستاد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوینم چگورم زخمونو کی درد کی گیو بکی گی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چی چکی گی ہر سستا دم خادی سچی کی گی خکی گی او سما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چی نرازی
وا
سختی تر ټال څه دی.